السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د نړیوال مشارکت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر یوتا اورپلان له افغانانو سره د 146 میلیونه یورو نوې مرسته اعلان کړه. اغلی اورپلانین په یو بیان کې چې په نیویارک کې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ خپور کړ، د دې مرستې په اړه وویل چې په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، کورنیو، بې ځایه شوو کډوالو، لګکیو او بیرته خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته بېله شوې. اروپایي کمیسیون ویلي چې دا مرسته به د افغانانو اړتیاو ته په اوسني وخت کې چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کېږي تر یوه بریده ځواب ووایي. میرمن اورپلان زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د افغانانو ملاتړ کوي او که طالبانو حکومت د ښځو او نجونو ازادۍ هر څومره محدودوي، هلته د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې حضور ته اړتیا زیاتیږي. میرمن اورپلان ټینګار وکړ چې ښځې به د دغو مرستو په پلان او تطبیق کې د پام وړ ونډه ولري. اروپایي ټولنې له 2021 کال راهیسې تر اوسه 903 میلیونه یورو له افغانانو سره مرسته کړې چې 243 میلیونه یورو یې بشري مرستې دي. طالبانو د بریکس له اقتصادي تړون څخه غوښتي دي چې د دوی حکومت ته غړیتوب ورکړي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د مرستیال ویاند حمدالله فطرت په وینا پرون خبر ورکړ چې وایي د روسیې، هند او چین په څیر د نړۍ ځواکمن اقتصادي هیوادونه د بریکس غړي دي چې اوس دوی له دغو هیوادو سره ښه اړیکې لري او لیواله دي چې خپلې اړیکې ورسره پراخه کړي. د طالبانو باختر اژانس خبر ورکړی چې د دوی حکومت غواړي چې د بریکس تړون غړیتوب ترلاسه کړي. د بریکس تړون دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان ښار کې جوړیږي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي دي چې تر اوسه طالبانو ته د بریکس په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده لیږل شوې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ځینو کلینیکونو کې د خوارځواکه میندو او ماشومانو شمیر دوه برابره شوی. د ملګرو ملتونو د موسسې په خپل ایکس پاڼه په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د مرستو کمیدل د خوارځواکۍ د ډېرېدو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی د بودیجې د کمیدو له امله په تېر یو کال کې لږ تر لږه 10 میلیونه افغانانو خوراکي مرستې نه دي ترلاسه کړي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین پر اټومي تاسیساتو او زیربناو د برید پر طرحه کار کوي. ولودیمیر زلینسکی دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د اوکراین استخباراتو په وروستیو کې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې روسیا د سپوږمکۍ له لارې د اوکراین د اټومي تاسیساتو په اړه معلومات ترلاسه کوي او تصویرونه یې اخلي. د اوکراین ولسمشر همداراز وویل چې د انرژي پر تاسیساتو د هرې بې پیلوټه الوتکې یا توغندي برید ممکن د یو اټومي ناورین لامل شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله له پاراګوای څخه تر ماتې وروسته له نړیوال جام څخه حذف شوه. افغان لوبډلې پرون ماښام له پاراګوای څخه یو د دریو په وړاندې ماته وخوړه. د افغان لوبډلې کپتان مهدي نوروزی ازادي راډیو ته وویل تر دې ځایه چې هم راورسېدو، یعنی د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته راغلو، په 14 لوبډلو کې شامل شو. زموږ د لوبغاړو له ارزښتونو څخه څه نه کمیږي. هیله ده چې د خپلو خلکو زړونه مو د څو شیبو لپاره هم خوشحاله کړي وي. بیا هم د خلکو بښنه غواړو چې تر دې نور مخته نه ولاړو. افغانستان په خپل ګروپ کې انګولا ته ماته ورکړه، خو اوکراین، ارجنټاین او دغه راز پاراګوای ته خپل لوبې وبایللې. د فوټسال نړیوال جام د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیل شو چې پایلوبه یې د اکتوبر په 6مه ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوریدونکو، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې ادبي، فرهنګي او هنري مسئلې څیړل کیږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د دې خبری برخې راپورونو ته راځو. هغه دا چې د نړۍ تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پریکړې پر ځای کړي چې افغانستان لاسلیک کړي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ پرون د یو شمېر هیوادو استازو دا غوښتنه له طالبانو وکړه چې ښایي د مخالفت په صورت کې له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. تفصیل له احمد شي براورو.
د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو شخ وکړ چې د سیداو په نوم نړیوال کنوانسیون ته چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی دی غاړه کیشتي. د دې کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ راز تبعیض ونه شي. تر دې اعلان وروسته د یو شمېر نورو هیوادو د استازو یوې ډلې د دې هڅو ملاتړ وکړ چې په دوی کې د البانیا، بلجیم، آیسلینډ، مالیزیا، مراکش، پاناما، سیرالیون او سلووینیا استازي شامل وو. دا اقدام یو داسې بهیر پیلوي چې په نتیجه کې د افغانستان پر ضد په حق کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پریکړه وشي. مدني فعال فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پریکړې که په محاکمو کې هم وي باید عملي شي او د ښځو په غیاب کې پریکړه ونه شي.
هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات زیاتر په مذاکراتو باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي، دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایلو باندې خبرې وشي، نو شاید که هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین په برخه کې کار کوو غږ اورېدل شوی و، شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه و مخ.
د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې پرون په نیویارک کې تر خبري غونډې مخکې جرمني آژانس ترلاسه کړې وه، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت نه دی پر ځای کړی چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. دغو څلورو هیوادونو جرمني، استرالیا، کاناډا او هالنډ ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د نړۍ 190 هیوادو سیداو تصویب کړی دی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې ده کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د ادا شویو سرغړونو په اړه وننګوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پرانیستې ټولنې په نوم د بنسټ په وینا په داسې حال کې چې په نړۍ کې هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پیژني، طالبان لا هم د افغانستان نړیوالو تړونونو ته مسؤول دي.
و موریدل چې د نړۍ تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو کنوانسیونونو ژمنو ته ژمن پاتې سي چې د افغانستان پخوانی حکومت لاسلیک کړی دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دوهې په هوکړه کې چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په اداره کې له طالبانو سره لاسلیک شوی، د طالبانو لخوا د بشري حقونو د رعایت موضوع نه ده یاده شوی. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته پر خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر یو تفصیلي بیان کې کړې ده. خلیلزاد دغه څرګندونې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د مشر مایک مکال د پریکړې لیک په ځواب کې کړې. د هغه پریکړې لیک په یو برخه کې راغلی چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړې چې طالبان به خپلو ژمنو او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خلیلزاد زیاته کړې هیڅکله داسې یو ادعا نه ده کړې او په وینا یې په دې اړه د مایک مکال څرګندونې د حقیقت لري دي. خلیلزاد لیکلي د دوهې هوکړه د ده په همکارۍ د 2020 کال په فبروري کې لاسلیک شو چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شرایطو پر هغوی د نه حملو او له افغانستانه د ترهګریزو ډلو د ګواښونو مخنیوي ته پکې اشاره شوې ده. د خلیلزاد په خبره طالبانو هغه مهال هوکړه کړې وه چې د یو نوي حکومت د جوړېدو او د هغو حکومت د بشري حقونو پر تګلارو به د دوی پخوانی جمهوری حکومت او نور افغانانو ترمنځ جلا خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال یو ځل بیا د جو بایدن اداره تورنه کړې چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ عامل وه. بل لور ته مکال په یوه پریکړه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته په سپکاوي تورنوي، ځکه هغه د سه شنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د دغې کمیټې پلان شوې غونډې ته نه دی ورغلی. بلینکن بیا ویلي دی دا یې ځکه د استازو جرګې دغې کمیټې ته ورنغی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې بوختو. په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو په درشل کې جمهوري غوښتونکو یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او پرمحل د ګډوډیو موضوع راپورته کړي او د بایدن پر اداري او چارواکو پر لپسې نیوکې کوي. د بایدن اداره بیا وایي له افغانستان د ځواکونو وتل د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ پر مهال مطرح شول چې دوی بیا هغه ژمنه لږ په ځنډ عملي کړه. او بل ورته د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو او فرهنګي چارو اداره یا یونسکو وایي په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قربانی کېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د یونسکو مشر دا څرګندونې له فرانسوي اژان سره کړي چې د خبرو جزئیات سنا کاکړ دراوروي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنیز سازمان یا یونسکو عمومي رئیس په افغانستان کې د تعلیمي محدودیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې له عامه ژونده د نجونو او ښځو د لرې کولو په موخه له تاوتریخوالي ډک په شاتګ سره مخ دی. آدریا زولای د فرانسې خبري اژانس اکسپرس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دی. هغې زیاته کړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اوسمهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. آغلیا زولای زیاته کړه دا یو داسې وضعیت دی چې باید موږ ټول اندېښمن کړي او دا زما لپاره یوه حیاتي مبارزه ده. هغې د خبرو په دوام کې د نجونو د ازادۍ او د زده کړو د حق نه ورکول د نه منلو وړ وباله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو حق بیرته ورکولو لپاره د بر طالبانو فشار راوړي. د یونسکو عمومي مشرې ویلي په داسې حال کې چې دا سازمان په افغانستان کې د زده کړو د بدیل میتودونو د ملاتړ لپاره کار کوي خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ شی د ښوونځیو په ټولګیو کې د رسمي زده کړو ځای نه شي نیولی. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي چې په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز دوام دوی ناهیلي کړي. فرزانه او مریم چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال د ښوونځي په یولسم او نهم ټولګي کې وي ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب برای ما بسته است و ما بی سرنوشت.
څه باندې 3 کاله وسول چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل سوي او موږ په کورونو کې باندې پاتې سولو. طالبان دې ته پام وکړي چې ښځې په نورو اسلامي هیوادونو کې څومره پرمختګ کوي خو موږ د زده کړو حق نه لرو.
متاسفانه ما از درس تعلیم محرومیم.
زموږ د هیواد وضعیت رښتیا هم چې ډېر خراب دی. د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د نجونو روحیه ډېره ضعیفه شوې. هر خواته چې وګورې یو بې برخلیک او نامعلوم وضعیت دی. هیلې یې ترې ورکې دي. ما خپله هم ډېرې لویې هیلې درلودې د خپل وطن پرمختګ ته. د افغان نجونو پرمختګ ته مې پلانونه کړي وو.
د طالبانو حکومت د 2018 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او بیا یې د 2020 کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته یې له تلو هم منع کړي. د طالبانو حکومت تل د ښځو زده کړه او کار د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ټینګار یې کړی چې په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د هیواد دننه او بهر د افغانانو او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له پله پسې نیوکو سره د طالبانو حکومت په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستی او په نجونو یې بندیزونه زیات کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د دوی په زندانونو کې د بندیانو وژل تایید کړی دی. ارګ د هغه د غږیز پیغام ځینې برخې خبرې کړي چې تفصیلي په دې راپور کې اور.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې ځورونې اوان د وژنو لاندېښنو تورونو او راپورونو وروسته اوس د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمېر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خپاره شوي غږیز پیغام کې ملا هبت الله اخندزاده کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته یې د زندان له مسؤول سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوې که د محکمې له حکم پرته. هبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤول ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤول غفلت د توجیه وړ نه دی او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کې نول شوی. اخونزاده یادونه کړې چې د طالبانو سیستم به د مسؤلینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زموږ یو خپلوان و چې زوی طالبانو د شپې لخوا ونیوه او د طالبانو په زندان کې و. هېڅ معلومات یې نه و. له اوو میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زنداني باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار د بندیانو شکنجه زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوی او بندیان شوی وی جواز نه لري. په ډیرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګولو وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سري نیونو پرته له قضا وژنو شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 300 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د یونما دا راپورونه رد کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، مخکې لیدې چې د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته راشو، ورزو د سیمې او نړۍ یوې موضوع ته. هغه دا چې د اسرائیلو د پاوز چارواکو پر لبنان د نورو بریدونو خبرداري ورکړی دی او دا یې هم ویلي چې د دوی ځواکونه باید په لبنان کې دننه ځمکنیو بریدونو ته هم چمتووالی ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل لوی درستیز وایي هیواد یې د لبنان دننه پولیو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کیږي. هر زهالوی پرون وویل چې روانه اونۍ په لبنان کې سخت هوایي بریدونه د دې حملې پیلامه ده. هالوی د اسرائیل په شمالي سرحد کې د پوځي تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل چې د دوی ځواکونه د لبنان خاورې ته د احتمالي برید لپاره تیار سوي دي. څو ساعته مخکې تر دې څرګندونو حزب الله ډلې ویلي وو چې یو بالستیک توغندی تل ابیب ته څیرمه د اسرائیل د استخباراتو د دفتر په لور بشتلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي دې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او سی این این تلویزیون ته یې وویل چې دا یوه بله نقشه ده چې اسرائیل د ایران د یوې ملاتړې ترهګرۍ ډلې له لوري له رښتوني ګواښ سره مخامخ دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو او د تل ابیب پر لور د حزب الله له برید سره په ورته وخت کې ډیپلوماتیکي هڅې زیات شوي دي چې د یوې پراخې جګړې مخه ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په منځني ختیځ کې کړکېچ سخت بللی او پرونی وویل چې واشنگتن له خپلو متحدانو سره هڅې کوي چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د پراخې جګړې مخه ونیسي. د اسرائیل لوی ترسیس ویلي دي چې د حزب الله ځپل به ادامه پیدا کړي. هالوی وایي چې د اسرائیل هدف دا دی چې هغه شاوخوا 6000 اسرائیلیان چې د اسرائیل له شماله کډه شوي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دا کسان د تیر کال اکتوبر لومې را وروسته چې حماس د اسرائیل دننه برید وکړ بې ځای شوي دي. حماس د حزب الله ډلې په څیر د امریکا متحده ایالاتونه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د حماس د پروسه شکال برید په ترڅ کې لږ تر لږه 1200 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 2500 کسان برمته شول. همدا د اکتوبر د ومه نیټې برید د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جګړې سبب شو چې له همدا جګړه روانه ده. حزب الله وایي چې پر اسرائیل چې کوم بریدونه کوي دا له حماس ډلې څخه د ملاتړ لپاره کوي. د لبنان دولتي اژانس آنسو د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې اسرائیلي الوتکو د لبنان په جنوبي سیمو کې بریدونه کړي دي. اسرائیل وایي چې د حزب الله ډلې د وسلو په لسکونو زیرمې لمنځه وړي دي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر چه اخیز کبی وراندی بای پخبرونه که واوری د دې ترڅنګ په لندن کې لمې شاعر نظیف تکل سره شخېدلې يم.
دلته دا دوه دستور د نشر خپلولې او خپل دې په ذهن باندې هغه غیز پرېږدي چې تا مجبوري یې اوس ورته ویلې کې.
په دې خبرونه کې د شعر د یو کتاب پاڼې اړو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري د دینم پچان به ورته وایي په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې
شیرونه لرو.
راځي چې یو شو سره شرق ل غرب سره غرب ل شرق سره راځي چې مینه وو
زمو ګلې خو تستا ګډې وډې زلف نه دی زړه مو تنگ شې ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرخړې لتی فرنا وفات شو. د هغوی د هنر پاړه به واوري.
ډېر سوریلا آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې را لو شوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو له ژوند او حال هم خبرو.
یګر مې یادې کې د سړخار یا جلال بابا
کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې شوبره خیس کوي. کره کتونکو په دې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلیږي یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالیږي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطني کې ژوند کاوه دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هیریږي. دی وایي لکه ته چې کله نه وي ته هیری شې، لکه مړه شوې مرغۍ ته هیری شې، ته متروکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هیری شې. زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر اوږد دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هیری شې. د نقیدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د لاسه تللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخته د ده د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستریږي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله ژبه شخیږي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمند کیږي. که دی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپېریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتیږي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوې دي او پاڼې مړې شوې شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا، له هېواده بېلېدل، د خپلو خپلوانو او دوستانو پرېښودل او په نوي چاپېریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه غمجنه شي، یعنی د یوازیتوب او بېلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نه شي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سفرین په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبوره کې چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي. لشتہ کلتور سره یو ډول ټکر هم وی، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر به حتمن وي خو زه داسې خاص ورته نیم متوجه شوی. خو یو شی چې ډیر محسوسیږي هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشي را خپلولی او خپل دی په ذهن باندې هغه اغېز پرېږدي چې تا مجبوری یې اوسه ورته ولیکي.
تکلچر بلې خواته نوی چاپېریال شاعر له نوي مشاهداتو سره مخامخوي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوي موضوعات هم زیات شي او یا د نوي چاپېریال
طبیعي خبره ده. دا بیخي زمانم در سره نوي چاپېریال کې څومره چې شاعر د نوي طبیعت سره مخامخ کیږي طبیعي خبره ده. هلته غرونه دي په اروپا کې دا نشته دی، دا شیان ټول دلته اوبه پرېمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغېز پرېږدي. دې کې زه شک نه ګڼم او په عین حال کې د نویو تجربو سره بلدیږي، د اروپایي تجربې را خپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څرنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او که نه هغه پخوانی نوستالژیا داسې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دقیق خبره ده. هر شی چې ډېر شي سړی په تکلیف کوي دلته به خامخا د باران شکایت ځکه کوي چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی چې څه میاشت کې یا دوه میاشتو کې، حتی کله کله په شپږو اوو میاشتو کې ودل باران کېږي. نو دا هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري او دلته بیا د یو داسې شی ده چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي، دې کې شک نشته دی. او خامخا بیا اغېز کېږي زما په شعر باندې، باور لرم چې ځای په ځای به یادونه شوي په دې کې.
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پرېوځي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغېزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډېره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایي د اروپایي ژبو کلمات ور زیاتیږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوانو تر نه خام شوی یا یې نه دي لوستي او یا نشته. حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو پښتو کې دغه نمونه. یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي، خام به موږ هم لرو خو نه، یا به نه مخامخ شوي ورسره، به ضرورت نه پېښ شوی سړی ورسره. خو ما چې ډېر لیدلي دي ځینو دوستانو چې حتی ژباړې تمخه کړې ده، کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دې ته پښتو موږ څه وایو. دا ډېر ځل زه په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوی یم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړي، د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی دا ژباړونکی، یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي دا د ژبې
په تکل څه. په مشرانو باندې مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نومونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شیانو نمونه وي، هغه شیان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، له نغري رانیولې تر تناره پورې کنه او ډېر نور واړه واړه شیان. لیکن په بل محیط کې بیا ځینې شیان نو سره ممکن څوک مخامخ شي، فرضاً په لندن کې د له پاپ سره څوک مخامخ شي، له میټرو سره مخامخ شي، له نوي ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوي نمونه د دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څرنګه له دغه اړخه که ورته وګورئ ستاسو په شعر او په شاعري کې دغسې نوي کلمات ور ننوتي دي او هغه پخواني چې پخوا په شعرونو کې تکرارول هغه ترې وتي دي او که نه؟
ښه، دا ځینې په لوی لاس باندې هم سړی کوي، د دې چې لوستونکی وي هغه سره د نوي ټکنالوژۍ سره یا دغه ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي په لوی لاس سره دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډی د ځمکې له لاندې اورګاډی یا داسې شیان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوي یا نشته، نو دا سړی په دې خاطر هم کوي چې خپل لوستونکی چې په افغانستان کې دی د دې سره مخامخ کی ور په یاد کې چې داسې یو شی هم شته. دا ځینې وخت کې سړی په خپله تب هم کوي او ځینې وخت کې تصادفي ډول هم تکرارېږي په شعر کې په طبیعي توګه. دا منم زه درسره
که چېرته تاسو په خپله په خپل شعر باندې نقد وکړئ، اتلس کاله مخکې چې تاسو په وطن کې وئ او یا